سي يو ستوديو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو ستوډیو ته مظفر بازاهر له خپلو نورو همکارانو سره هرکلی کوم. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره یې په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی دی. دا مو د نن خبرونې د ستر موضوع د نور راپور نه هم لرو. تر اوسه د مخاطر د مهله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه لرو. اجمل اندي وړاندې کوي.
په کاپیسا کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه درې ملکیان وژلي او د درې امنیتي سرتیرو په شمول یې اته تنه نور ټپیان کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. یو د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. په کاپیسا کې د یو ماین چاودنې لږ تر لږه درې کسان وژلي او اته تنه نور یې ټپیان کړي. د چارواکو په وینا په ټپیانو کې درې تنه امنیتي سرتیري شامل دي، نور ټوله مرګ ژوبله ولسي خلکو ته اوښتې ده. د کاپیسا د پولیسو ویاند عبدالشایق شورش نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه تېره شپه د یو بوشکي ماین چې طالبانو د الاسای په ولسوالۍ کې ځای پر ځای کړی و له کابله رامنځته شوه. د ده په وینا درې پکې وژل شوي دي او اته تنه ټپیان دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ټرمپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې کړې. هغه زیاته کړې تیر وارې ځکه له طالبانو سره موافقه لغوه کړه چې هغوی فکر کوه د خلکو په وژلو به د قدرت له موقعیته جوړجاړی وکړي. د امریکا ولسمشر د سپتمبر په میاشت کې وروسته له هغې چې طالبانو دوه خونړي بریدونه وکړل له دې ډلې سره خبرې لغوه کړې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ داسې وخت پرون له طالبانو سره په نوې موافقې د کار کولو خبره کړې چې دې ډلې تیر سی شنبه د افغانستان امریکایي پانتون دوه استادان امریکایي کیون کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس له شاوخوا درې کلن بند وروسته خوشې کړل. افغان حکومت د دغو استادانو د ازادېدو په بدل کې د انس حقانی په شمول د طالبانو درې لوړ پوړي چارواکي د باګرام له زندان نه خوشې کړي دي. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو تازه نیټه ځکه نه ده مشخصه شوې چې په وو ولایتونو کې د رایو بیا شمېرنه نه ده شوې. هغې دا خبره پرون شپه ازادۍ راډیو ته وکړه. هغې وویل زموږ په ټولو ولایتونو کې یو په بل پسې د رایو بیا شمېرنه بشپړېږي. باطلوو معتبرې قبلوو، خو په وو ولایتونو کې بیا شمېرنه نه ده شوې. متوقفه ده. دا ټول مسایل خپل تاثیرات لري او زموږ مهال وېش شاته کوي. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې انتخاباتي ډلې د افغانستان په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمېرنې مخه نیولې ده. د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. دغه سازمان یاد خبره پرون په یوه اعلامیه کې کړې. په اعلامیه کې د بخښنې نړیوال سازمان په خپل ټلګرام پاڼه یې خبره کړې ویلي چې د وژل شوو واقعي شمېر تر دې لوړ دی. هخوا د ایران قضایه قوې تایید کړې چې په دې هېواد کې د تیلو د لوړ نرخ پر ضد د وروستیو مظاهرو سل تنظیموونکي نیولې دي. د ایران رژیم اعتراض کوونکو ته شدید ځواب ورکړې. له 2018 کال راهیسې په ایران کې د اقتصادي فشار او د نرخونو د لوړوالي پر ضد وخت ناوخت مظاهرې کېږي، خو رپورټونه وایي چې دا وار د ایران رژیم د پخوا په پرتله د زیات سخت چلند خبرداری ورکړې. دا یو شمېر رپورټونو په حواله د ایران رژیم دا وار اعتراض کوونکو ته خبرداری ورکړې چې ځینې کسان به حتی اعدام شي. د ایران رژیم په عمومي ډول په مظاهرو کې د تلفاتو شمېر کم خبروي. دا وار رژیم په ایران کې په انټرنیټ بندیز لګولی چې د وخت په اړه د خپلواکو معلوماتو خپرول تقریبا ناممکن کړی دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیسیون او له ایرانه بهر د بشري حقونو د ملاتړ ادارې اټکل کوي چې ګڼ شمېر مظاهره شیان وژل شوي، زخمي شوي او د پولیسو لخوا نیول شوي دي. د عراق په پلازمینه بغداد او بصره ښار کې د مظاهرو پر مهال پرون څلور کسان وژل شوي. په دې سره د اکتوبر له لومړۍ د حکومت ضد مظاهرو په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمېر لږ تر لږه 340 تنو ته رسېدلی. د بغداد په مرکزي سیمه کې امنیتي ځواکونو په مظاهره شیانو ډزې کړې او اوښکې بهوونکې ګازې پرې کارولې. په عراق کې لومړی خلک د فساد، بیکاري او ناتسیزو عامه خدماتو په غبرګون راپاڅېدلي او اوس د ټول حکومت د لرې کولو غوښتونکي دي. دا اروپایی ټولنی د بهرنی سیاست مشر فدریکا موګریني په سوریه کې د حکومتي سواکونه او د هغوی د روسي متحدانو لوري د ملکیانو وژنه غندلی او د نه منلو وړې بللې. موګریني پرون وویل چې په کورنیو بېځایه شوو په یو کم باندې وروستي بریدونه او د ترکیې سرحد ته نږدې د روغتیایي مرکز بمبار د سوریې روان خراب وضعیت لا پسې کړکېچن کوي. د سوریه د بشري حقونو لندن میشتې ډلې ویل چې لږ تر لږه 21 ملکیان چې پکې لس ماشومان هم شامل دي د نومبر په 6مه یعنې وړمه ورځ په ادلیب ولایت کې د بشار الاسد رژیم لخوا په هوایي بریدونو کې وژل شوي. د بشار الاسد رژیم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو روسیې ویلي چې د ملکیانو سیمې نه دي ویشتلې بلکې د هغه کډوالو سره مرستې کوي چې غواړي بېرته خپلو کورونو ته ستانه شي. دوستانو، دا و خبرونه.
خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی آزادی رادیو ته وویل
هر دو رئیس جمهور صحبت های تفصیلی به خاطر پروسه صلح افغانستان داشتن. هر دو طرف روی آتش بس بایست یک پیش‌شرط اصلی در آغاز مذاکرات صحبت کردن و تمام هر دو کشور برای رسیدن به صلح مشترک کار میکنند.
بلخوا د یو شمیر سیاسي چارو کارپوهان وایي چې ممکن طالبان او امریکا له یو لړ نویو مسایلو ترڅنګ پخواني مذاکرات یو ځل بیا پیل کړي. انتظار خادم
کله چې وایي چې پر نوې موافقه باندې خبره کوو، په دې کې شک نشته چې هر څه لسر نه بدلېږي. په دې کې شک نشته چې نه هغه خبرې لسر نه پیل کېږي، ولې دا حتمی ده چې هم د طالبانو رهبري او هم امریکا یو شمیر نو فرمولونه وکاري تر څو په دغه معامله کې زیات امتیازات واخلي.
خوابه مول بلخ ولایت په یو راپور کې خبر کو چې د پستې ځنګلونه د لمنځتلو له ګواښ سره مخامخ دي. که وخت نو راپور نه به هم واوري او د خبروونه په دوهم نیمه کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم لرو. لازم دی رادیو سره اوسئ. وژدو د خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت ټینګار کړی. د ولسمشر اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د څرګندونې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د هغه څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وکړي چې ویلې دي له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ښاغلی ترامپ تازه له فاکس نیوز سره په فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکې کې دا خبره کړې ده. په ورته وخت کې په ارګ کې و معتبر سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته به د سولې هر ډول مذاکرات د دواړو حکومتونو په مشورې سره مخ ته ځي. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان کوي چې هم د وسره سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښته دی. افغان صاحب،
د افغانستان جمهور ریاست وایي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له افغان سیال سره په ټلیفوني خبرو کې اوربند په افغانستان کې د سولې د خبرو لپاره مخکې مهم شرط بللی او د سولې په بهیر کې د افغان حکومت پر مخکښ رول ټینګار کړی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې خبرو کې ولسمشر غنی ښاغلي ترامپ ته د حکومت د سولې د فقري پلان په اړه معلومات ورکړي.
د صحبت اخیر کې آقای ترامپ با رئیس جمهور افغانستان داشتن، تاکید آقای ترامپ بر این بود که شمولیت حکومت افغانستان و در بحث شد محور اصلی که باید حکومت افغانستان باشه که از موارد اصلی است. هر دو رئیس جمهور صحبت های تفصیلی به خاطر پروسه صلح افغانستان داشتن. هر دو طرف روی آتش بس بایست یک پیش شرط اصلی در آغاز مذاکرات صحبت کردن و تمام هر دو کشور برای رسیدن به صلح مشترکاً کار میکنن که بالاخره ما این جنگ را که بالای مردم افغانستان تحمیل شده باید خاتمه پیدا بکنن.
بلخوا د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ تازه له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې ولیدی چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقې کار کوي. ډونالد ترامپ په دغه ځانګړي مرکه کې ولیدی چې د سولې لپاره د کار ترڅنګ به په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر هم راکموي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سپتمبر په 2 نیټه په دوحه کې د وسلوالو طالبانو له استازو سره خپل نهمه غونډه پای ته ورسوله. د غونډې په پای کې خلیلزاد وویل چې له د وسلوالو طالبانو له استازو سره یې په اصولو کې موافقه کړې، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 سپتمبر میاشت کې وروسته له هغې چې د کابل په ششترک سیمه کې په یوه انتحاري حمله کې د یوه امریکایي سرتیري په ګډون 12 تنه ووژل شول له طالبانو سره خبرې لغوې او هغوی باندې حملې زیاتې کړې. بلې فریباجانې، دغه د دې اړه معلومات وروسته به موږ هڅه وکړو چې په دې اړه باندې د ارګ تازه څرګندونې نورې هم راواخلو.
بله، مننه کوم رحمت. افغان دوستانو و موریدل چې د افغانستان جمهور ریاست وایي چې افغان ولسمشر له امریکایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي دي چې د سولې په مذاکراتو کې د افغان حکومت په شمولیت او محوریت باندې باید ټینګار وسي او ټول تمرکز پر دې باندې وي. بل خو د نړیوالو سیاسي چارو شمیر افغان کارپوهان وایي ممکن طالبان او امریکا له یو لړ نویو مسایلو ترڅنګ په خوانی مذاکرات یو ځل بیا پیل کړي. د دغو کارپوهانو له ډلې انتظار خادم ازادي راډیو ته ویل چې په نوي خبرو کې شایي له دواړو ډلو سربیره څارونکي او تصمینونکي پلاوی هم ګډون وکړي ترڅو مذاکرات مثبتې پایلې ولري. له شغلي خادم سره بیا هم زما همکار رحمت الله افغان مرکه کړې ده او په سر کې د نویو مذاکراتو د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
کله چې وایي چې په نوي موافقه باندې خبره کوو، په دې کې شک نشته چې هر څه سره نه بدلېږي، په دې کې شک نشته چې نه پړاو خبرې له سره نه پیل کېږي. ولې دا حتمی ده چې هم د طالبانو رهبری او هم امریکا یو شمیر نور فرمولونه وکاري تر څو په دغه معامله کې زیات امتیازات واخلي. د امریکا پایښت تر ډېره حده پورې تر یو مهاله پورې شاید په افغانستان کې تضمین شي. دوی چې د خپلو ګټو خبره کوي او یا هم د خپلو ملګرو د ګټو خبره کوي، هغه باید واضح شي، تعریف شي او بل اخر په افغانستان کې تضمین شي. نو دغه ټول مسایل یو بین وخت کې طالبان هم اوس ډیر محتاط دي او ډیر حساس دي او حقاق دي. هغوی دا فکر کوي چې که چېرته معامله وشي، امریکایان یو دم له افغانستان ووځي، په افغانستان کې د یو تفرقې د ایجاد زمینه شته دی. نو ښه خبره دا ده چې دنیا هم د طالبانو سره داسې موافقه وکړي چې اوږد مهال مرستې وکړي تر څو افغانستان پر خپلو پښو باندې ودرېږي او دوی به په کرار کار له افغانستانه
ووځي. طالبان به اوس له امریکا سره دا ومني چې په نوي موافقه یا مذاکرات باندې کار پیل کړي که پخوانی به شروع کړي.
دواړه طرفونه شاید په دغه موافقه کې یو شمېر نورې مادې ور اضافه کړي، تلاش به وشي چې یو د بل هغه کمی کمی چې دغه پوره کړي، هغه اړخونه چې په هغه کې یا امریکا او یا هم طالبان تېښته کولی شي او یا هم له خپلو وعدو په شا کېدلی شي، هغه تضمین کړی شي په مختلفو طریقو باندې. لکه څنګه چې ما پخوا ویلي دي د دغه پروسې درې پړاوه مهم مسایل: یو اجرا کوونکي دي د خبرو، یو تضمین کوونکي دي، یو ناظرین دي د سولې د معاملې. نو دوی په دازل په دغه معاهده کې یا په دغه معامله کې دغه طرفونو ته ځای ورکوي تر څو که طالبان په شاکیږي نو ناظرین او یا هم تضمین کوونکي په پردوی باندې فشار راوړي او همداسې که چې امریکا فرار کوي نو مثلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا به پر امریکا باندې فشار راوړي. نو لسره نه پیل کېږي، زه باور لرم همدا، مګر بعضې مادې به تغیر کېږي او بعضې نورې محتویات به تغیر کېږي.
یعنی افغان حکومت به دغه نوې خبرو کې ورنور شاملېږي؟
باور نه لرم، ځکه چې د افغانستان د طالبانو د امریکا دریز واضح دی. هغه وایي چې لومړۍ خبرې باید زموږ ترمنځ حل شي، ځکه دغه جګړه تقریبا دوبودي ده. یو د طالبانو د افغانستان د حکومت او د افغانستان د خلکو جګړه ده، بل د طالبانو د امریکا جګړه ده. نو هغه مسلې چې پر واشنگتن پورې اړه لري یا پسینې ماړې پورې اړه لري، هغه په قصر پورې ده، د افغانستان په آر پورې اړه نه لري. نو بهتره خبره دا ده چې یو ځل د هغوی ترمنځ د مسلې حل شي، ولی دا تثبیت شي چې د هغه معاملې نه وروسته چې طالبان او امریکا به کوي، د افغانستان د حکومت او ملت سره طالبان هم کینی او خبرې به کوي او نتیجې ته ورسیږي.
د سیاسي چارو کارپو انتظار خادم.
ازادي راډیو لوونه تروو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تروو جو پرمنځنۍ سپه 12 شپږنیو او د اف ام پر 3.15 په ټول افغانستان کې صفه وزه اوریدلې سي. اوس په ناجیه صفه څخه د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
افغان حکومت پلان لري چې د چابهار بندر لري ترانزیت زیات کړي. په تهران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال ازادي راډیو ته وویل چې د چابهار بندر دواړه برخې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد لپاره چمتو شوي دي. د مسؤلینو په خبره دا بندر کولی شي چې هر کال شاوخوا 1 میلیون ټنه سوداګریز مالونه د منځنۍ آسیا هیوادونو ته انتقال کړي. د افغانستان لږ تر لږه 168 سوداګریز شرکتونه د چابهار په بندر کې د تجارت لپاره ثبت شوي دي چې یوازې 2 اوسمهال فعالیت کوي. د افغانستان حکومت د فبروري په میاشت کې د چابهار د بندر له لارې هند ته د خپلو سوداګریزو مالونو په لیږدولو پیل وکړ. د دې بندر د جوړولو کار په 2018 میلادي کال کې پیل شو. هند تقریبا 500 میلیونه ډالر پر دې بندر پانګونه کړې ده. په کندهار کې د وطني دالو د تولید فابریکې په فعالیت سره سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس سید حفیظ الله سعیدی نن ازادي راډیو ته وویل له دغې فابریکې ډیری پروسس شوي وطني دال هرات، فراه، هلمند او یو شمېر نورو ولایتونو محلي مارکیټونو ته لیږدول کیږي.
په دې فابریکه کې درې څلور قسمه دال چې هغه مټر، نخود او د ماش دال ورته وایي دغه تولیدیږي، پروسس کیږي. دا تقریبا د ورځې 10 متره کټنه د دالو د پروسس ظرفیت لري.
یا د فابریکه د کندهار په صنعتي پارک کې د یو افغان سوداګر لخوا جوړه شوې ده. افغان اقتصادي کارپوهان وایي د تولیدي فابریکو په جوړېدو سره وطني تولیدات وده کوي او دا د هیواد په اقتصاد کې د پام وړ رول لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ 30 پوله، یو سعودي ریال 100 افغانۍ 90 پوله، زر ایراني تومان 80 افغانۍ 20 پوله او زر پاکستاني روپۍ 499 افغانۍ.
له نجی سفید خمنونه اوس به بلخ ته ورسو. په بلخ ولایت کې د پستې ځنګلونه د لمنځه تلو له ګواښ سره مخامخ دي. د بلخ د کرنې اداره وایي چې د پستې ځنګلونه په لرې پرتو او غرنیو سیمو کې موقعیت لري، نو له همدې کبله دوی د دغو ځنګلونو په ساتنه او محافظت کې پاتې راغلي دي. مجیب حبیبزی په اړه راپور لري.
د بلخ په غرنیو سیمو کې د پستې ځنګلونه او بڼونه د لمنځه تلو له ګواښ سره مخ دي او له حاصلاتو یې ترلاسه شوي عواید هم د غیر مسؤوله کسانو جیب ته ولویږي. خو له دې سره سره د بلخ ولایت د کرهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د پستې نور ځنګلونه او نوي بڼونه هم احیا کړي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر محمد سالم سایی وایي چې په دغه ولایت کې په ټولیز ډول 1500 هکتاره ځمکه کې مختلف ځنګلونه شته چې له دغې جملې 15 هکتاره یې د پستې ځنګلونه دي. هغه وویل چې په بلخ کې د پستې حاصلات تر دې مخکې چې په طبیعي ډول ثمر ته ورسیږي او یا پاخه شي د غیر مسؤوله کسانو لخوا په ناقانونه ډول ټولیږي. هغه زیاته کړه چې د پستې راټولونکي د پستې د حاصلاتو هغه عواید چې د دولت اړوند دي هم د کرهنې ادارې ته نه سپاري. پسته په لورو پرتو او غرنیو سیمو کې ده. په تاسف سره باید ووایم چې خلک او نامسؤوله کسان مخکې لري چې پسته په طبیعي ډول پخه شي راټولوي او حتی هغه 12 عواید چې د قانون له مخې د طبیعي منابعو څخه د حکومت حق کېږي هم نه ورکوي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه یې په 2000 جریبه ځمکه کې د پستې سوداګریز بڼونه جوړ کړي دي او دوی په هڅه کې دي تر څو تر راتلونکي پسرلی د پستې نور باغونه هم جوړ کړي. هغه وایي چې په پام کې ده د روان کال د هوت میاشتې تر پایه د کرهنې اداره د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د پستې د ځنګلونو د بیا احیا لپاره د پستې تخم بذر کړي. سالم سایی زیاته کړه. هغه ولسوالۍ چې غرنۍ سیمې لري، موږ په همدې سیمو کې ډیره پسته لرو. په بلخ کې په ټولیز ډول په 2000 جریبه ځمکه کې د پستې سوداګریز باغونه جوړ شوي او هڅه ده چې د پستې لا نور ځنګلونه هم احیا کړو. د بلخ د کرهنې اداره وایي چې دغه ولایت کې په خپل سر او بې موقع توګه د پستې راټولول سبب شوي چې د وطني پستې کیفیت ټیټ شي او د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې نسبت نورو زراعتي محصولاتو ته د پستې صادرات ډیر کم واوسي. د شمازون د سوداګرۍ او صنایع خونه هم په بلخ کې د غیر مسؤوله کسانو لخوا په ناقانونه توګه له ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو په اړه اندېښنه ښایي او د حکومت له لوري د دغو ځنګلونو د ساتنې غوښتنه کوي. په سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو کې هم د پستې ځنګلونه د نابودۍ له ګواښ سره مخ دي او هلته هم نامسؤوله کسان په ناقانونه ډول د پستې د ځنګلونو د حاصلاتو عواید ترلاسه کوي. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
دوستانو که در اینترنت اسانتیا لرین و در ازادی رادیو وبسایت هم ورسی او در ازادی رادیو راپورونه و تحلیلونه خبرونه ول ولی پاتمو در ازادی رادیو دات کام یا ازادی رادیو دات ارگ هلمند تبا ورسو. با هلمند که در لرمان و در روزنی صنعت وده کرده. هلمند یو کرنیز ولایت ده و سیدون که پا تدریج منظم و میکانیزه فعالیتون و فرمانو تمخه کوی. در لمره دل ده چه در هلمند یو سیدون که غواری در لرمان و در زهر و سوداگری وکلی. در نجده دیرش زر لرمان و در فارم تز مشامکاری لیست ایور غلیده او په خپل راپور کې وایي چې د لرمانو په فارم کې ورته ګرځېدل اسانه کار نه و. نور بلده واورو.
دا دود دی هیڅوک بې اجازې د چا کور ته نسي ننوتلی، ځکه مو د پیر محمد د کور سره رنګه دروازه ور وټکوله. داسې ښکاري چې پیر محمد ټوله ورځ د لړمانو په روزنو بوخت دی، ځکه پیر محمد شنه خولۍ پر سر او سپینه چپنه اغوستې ده. په سپینو پلاستیکي بکسونو کې دا لړمان د کورونو او غارونو تر غوږې سست حرکت کوي. زه نږدې ورتلای سم خو ویریږم. دوی ډول ډول رنګونه لري. په کتلو یې ما ته د ماشومتوب پر مهال د چچلو ډیره دردناکه شیبه را یادیږي. پیر محمد لومړی هلمندی دی چې د لړمانو د روزنې فارم لري او غواړي د لړمانو د زهرو کاروبار وکړي. د ازادي راډیو ته ول لوی ارمان یاد دی چې 1,000,000 لړمان ولري.
ما په ایران کې درس وای زمخ کې د لړمانو فکر باندې نه پوهیدم، نو مسلکی نه وم. بیا ولاړم حالت می درسونه ویله دا غدر سو څخه چپاری غسوم رالم خپل کار ته میروشت ورکی او خپل کار لورم ان شاء الله مخته وړم. اوس په الحاله سما لړمان چې دي کم دي، یعنی زه غواړم چې 1,000,000 کم او د نړۍ په سطح زه خپل فارم جوړ کم. دا چې نه چې وزه د افغانستان په سطح یا دا چې روشت ورکوم چې د نړۍ په سطح فارم یې
د مار او لړم د زهرو هر کیلو په څه باندې 10,000,000 امریکایي ډالرو پلورل کیږي. پیر محمد شاید په لږ وخت کې د ډیرو پیسو د ګټلو په خاطر دې کار ته مخه کړی وي. خو ماته ول دا می شوق او علاقه ده. په دی واړه او زړه کور کې د پیر محمد زړه تنگ شوی دی. هغه کال ته د 1,000,000 لړمانو سره غواړي غټ کور او فارم ولري، ځکه نو د حکومت څخه د مځکې او برښنا غوښتنه کوي.
غوښتنه مو د دولت څخه دا ده چې موږ ته دې برق او مځکه راکړي. موږ ته دې ډېره مځکه برق راکړي چې موږ دغه د لړمان تعداد ډېر کړو. اوس په الحال زما د لړمان تعداد کم دی. زه غواړم چې راتلونکي کال ته زما د لړمان تعداد 1,000,000 ته ورسیږي انشاءالله که زه دغه کار ته پراختیا ورکړم. اوس په الحال زما سره دلته مسلکي چې زما سره کار کوي 10 نفره کار کوي او غیر مسلکي چې زما سره دلته اوس په الحال کار نه کوي په اطرافو کې ماته راجمع کوي ماته راټولوي هغه د حدود 200 نفر دي. نو که زه چیرې دا کار ته پراختیا ورکړم حتی 1,000 نفره به زما سره په کار باندې مصروف وي.
پخوا خلک نه پوهېدل لړمان وژل او هغه د انسانانو لپاره مضر بلل، خو اوس یې په صندوقونو کې ساتي. د ستنې د سپام په ډول د ډېرو وړوکو څاڅکو څخه د 1 کیلو زهرو برابرول تور ویښته سپینوي. هغه هم د پیر محمد په خبره که په 3 میاشتو کې یو لړم یوازې 1 څاڅکی زهر ورکړي. په اوسط ډول یو لړم په کال کې 18 بچي زیږوي چې که د پیر محمد 1,000,000 لړمان وي کیدای سي په یو کال کې 18 میلیونه سي چې په دې ډول د 1 کیلو زهرو راټولول اسانه کیدای سي. اما پیر محمد تر دې دمه 10,000 راټول کړي دي. د هلمند د کرهنې رئیس وایي تازه د یو بل دغه ډول فارم د شتون خبر ترلاسه کړی دی چې په هغې کې تر 50,000 ډېر لړمان ساتل کیږي. زلمی الکو ازادي رادیو ټول د ورځې نبلی ته دا صنعت پراختیا مومي.
د لړمان او زهر څخه استفاده کیږي، البته دا نړیوال مارکیټ لري. په داخل د افغانستان کې د دې پروسس تر اوسه پورې موجودیت نه لري. نو بینان د دې 1 کیلو زهر تقریبا په 10 میلیونه او 3 لک ډالر باندې په پروش رسیږي. یو بهترینه لاره د عایدو ده چې د دې لارې څخه ډیر عاید په لاس راځي. نو بینان سکتور خصوصي د کرنې اوبو لګولو او مالداري ریاست تشویق و دې ته کوي. هغه کسان چې مخکې بې په ایران کې مهاجر شوي و دوی هلته د دې کاروبار سره بلدیت درلودې، هغه یې و دې ته تشویق کړه چې دلته د لړمانو فارمونه ایجاد سي.
د زهرو په واسطه د ډیرو پیسو د ګټلو مینې د یو لړم قیمت چې پخوا به خلکو په بېرحمۍ وژی 1,500 افغانیو ته لوړ کړی دی. زهر خوړل یا زهر کېدل د مرګ باعث ګرځي. خو ډاکټران وایي د زهرو څخه په دوا جوړونې کې استفاده کېږي چې په خاص ډول د شدیدو دردونو او سرطان په تداوی کې کارول کېږي. محمد الیاس تایب، د ازادي راډیو هلمند.
د الیاس تایب څخه مننه کوو په دې ښکلي پکیج باندې. او دوستانو، اوس په ورسو د کابل چاپ ورځپاڼو ته چې د افغانستان پر مسایلو باندې څه تبصرې او مقالې لیکلي دي، ناجیه صافی دغه ورځپاڼې کتلې.
دنیا ورځپاڼې لیکلي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دا مهال له سختو کړکیچونو سره مخ شوی، او د دغو کړکیچونو حالاتو د کابو کولو لپاره اړتیا ده چې د کمیسیون غړي د انتخاباتو قانون ته مراجعه وکړي. وړاندې راغلي د افغانستان خلک د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او انتخاباتي ټکټونو څخه اندېښمن دي، او دا وضعیت په پانګونې او د افغانستان په اقتصاد منفي اغېزې کړي، او اکثرو پانګوالو خپلې پانګې درولي سو د وطن حالات معلوم شي او بیا اقدام وکړي. د سرمقاله لیکونکي په باور که چیرې روان حالات دوام پیدا کړي، د ژمي پر رسیدو سره به بیکاري او د خلکو بېوزلي لوی ناورین رامنځته کړي. سرخط ورځپاڼې خپله سرمقاله د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ټلیفوني خبرو ته ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي دواړو خواوو پر افغان جګړې، د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنې او لاسته راوړنو، او دغه راز د سولې خبرو اترو د بیا پیل پر اوږدمهاله اوربند ټینګار کړی. د سرمقالې د لیکوال په باور د سولې لپاره د افغان حکومت او امریکا ګډ دریز نظر او ځینې اقدامات سولې ته د رسیدو لپاره هیله بښونکي دي، او که دواړه لوري همداسې پر مخ شي ښې پایلې لرلی شي. ورځپاڼې دغه شان لیکلي، تیرو تجربو ته په کتو که امریکا وغواړي نه یوازې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضرولی شي، بلکې په هیواد کې روانه جګړه هم ختمولی شي او د سولې پروسه بریالی کولی شي. په سرمقاله کې دغه شان پر طالبانو هم غږ شوی چې نور د پردیو اهدافو او ګټو لپاره ونه جنګیږي، او پر ځای د افغانانو غوښتنو او ګټو ته لومړیتوب ورکړي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي، امریکا ته د ولسمشر محمد اشرف غنی دا سفر په ډیر مهم وخت کې ترسره کیږي. د امریکا ولسمشر دغه هیواد چارواکو، نړیوالې ټولنې، ناټو او په ټوله کې افغان ولس د افغان امریکایي پوهنتون د دوو برمته شویو استادانو د راخوشي کولو لپاره د ولسمشر بې ساري اقدام ستایلی، او دای د سولې لپاره د پرمختګ مهم ګام بللی. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دغه شان په ختیځ کې افغان ځواکونو د داعش ملا ورماته کړې، او ولسمشر غنی تیره چهارشنبه ننګرهار ته د سفر پر مهال دغه ولایت له داعش پاک اعلان کړ. د سرمقالې په پای کې راغلي، له طالبانو سره د بندیانو په وروستۍ تبادله کې د سولې لپاره تړلې دروازې د پرانیستل کېدو په حال کې دي، او امریکا ته د ولسمشر سفر به د امریکا او ناټو نور ملاتړ هم راجلب کړي.
اوس په ورسره ستاسو پیغامونه ته چې ازادي راډیو ته مو راستولې دي.
ستاسو له پیغامونو
جواب کډین د کندهار ولایت درغنداب ولسوالۍ ته خبره کوم. د درغنداب ولسوالۍ سړک دا څونه وخت کې چې دغه پښتو نه دی پاره دي، څو وره پیسې راوتلې دي، هغه څه وخوړل. زما د ازادي راډیو کارکوونکو ته دا غوښتنه ده چې دا زما پیغام د لوړ پوړو چارواکو پرې ورسوي او زما پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
زما نوم سراجین د کندهار ولایت جوړی ولسوالۍ څخه تماس نیولی دي چې دا ډېر ښه کار سوی دي چې بندیان یې لاسوي دي، تبادله یې د امریکایانو سره کړې ده. دا به سولې دي، سولې ته یو لار جوړه کړي، همکاري به وکړي د افغانانو دپاره، د افغانستان د ولس دپاره به یو همکاري جوړه کړي، یو لار به برابره شي. او خدای دې وکړي چې حکومت هم داسې د طالبانو تبادله وکړي چې طالبان وریله کړي یا ملي ورته یا فیصله کړي. السلام علیکم.
پرون از د کونړ ولایت نه تاسو ته په تماس کېم. دا کوم پولیس ما زمي دی او کوم هاري پولیس دی؟ دا کوم نه پر چې تاسو د کونړ ولایت ته سخه ورکړ مرکز ته. دا د خپل پرسونل په خپل من کې تاسو مې هغه فقیر او عجز خلک چي دي، هغه پاتې او هغه څوک چې شل د ولایت له سره روانه ور کوي، هغه کسان دا شي باید چې شاشه چې کوي بچا دا بل لیست یې ګلې او چې هغه نه پیسې راستوي، هغه دغه شو هغه عجز فقیر خلک دې سره مقابل نه را. په دغه شکل دا کومې سره یو لیوای او کنده کې دا ستماس شي، او په دې کې جدي اجازه به وشي ولې لاس خیانت کوي؟ پیسې ورکړه کامیاب دي، پیسې ورکړه چې هغه د کابل نه بیرته راځي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
دوستانو مننه کوم چې پیغامونه مو راستولې و. تاسو هم کولای شئ چې په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ نو ازادي راډیو ته راولې شئ. موږ باید د ځنګړو خبرونو لاله تر اړوندو مسولینو پورې ورسو. خبرونه مو د ملاري اوس دم غړې په کابل کې 12 بجې او 10 دقیقې سوې. یو ځل بیا له اجمل انت څخه د مهمو خبرونو سرچکې اورو.
په کاپیسا کې چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو لخوا د الاسای په بازار کې یو ځای پر ځای شوي ماین چاودنه کړې ده چې لږ تر لږه درې کسان وژلي دي او اته تنه نورې ټپیان کړي. د کاپیسا د پولیسو ویان نن سهار ازادي راډیو ته وویل په وژل شوي ټول ملکیان دي او په ټپیانو کې درې امنیتي سرتیري او نور ملکیان شامل دي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي چې له وسلوالو طالبانو سره پر نوې موافقه کار کوي. ترامپ دا خبره پرون د امریکا له فاکس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې کړې. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي د ټاکنو د لومړنیو پایلو نتیجه ځکه نه ده مشخصه شوې چې په وو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې بهیر په ټپه درېدلی. د بخاري نړیوال سازمان وایي چې ایران په وروستیو مظاهرو کې لږ تر لږه 115 کسان وژل شوي. دغه خبره د سازمان پرون په یوه اعلامیه کې کړې. د عراق په پلازمینه بغداد او بصره ښارونو کې د مظاهرو پر مهال پرون 4 کسان وژل شول. او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی په سوریه کې د حکومتي ځواکونو او د هغوی د روسي متحدانو لوري د ملکیانو وژنه غندلې او د نه منلو وړ څه بللې.
مننه کوم اجمالان. دوستانو تاسو کولی شئ د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو .com. او د زهرو کاروان اونیس پروگرام خبرېدو ته چمتو دی. د خبرونې پته برخه باندې پروگرام وورو. دا پروگرام زما همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو د نو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاو دل نافی همت یم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په جاړه راپور لرو چې ملګری ملتونه وایي طالبانو د نشي موادو له لارې لاسته راغلو پیسو په وسیله خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو په د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهم پیښو ته راګرځو چې مسکه هوته کې وړاندې کوي.
په ننګرهار ولایت کې پولیسو تر 300 کیلوګرام ډیر نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانې ویاند مبارز اتل ازادي راډیو ته وویل د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عقرب د میاشتې پر 28مه نیټه د موټرو د تلاشۍ پر مهال په نازیانو ولسوالۍ کې 300 کیلوګرام چرس ونیول چې قاچاقکونکو په موټر کې پټ کړي ول. د دې موټر چلوونکی له پولیسو سره د نښتې په نتیجه کې ټپي شوی دی. په غزنی ولایت کې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو 88 نشه یي مواد وسوځول. د غزنی د والی ویاند عارف نوري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د عقرب د میاشتې پر 28مه نیټه د دیاک ولسوالۍ په دوو کلیو کې نظامی عملیات وکړل چې د دې عملیاتو په نتیجه کې د استوګنې په دوو کورونو کې 88 چرس ونیول. دا چرس تر پیژندلو او معاینه کولو وروسته په همغه سیمه کې وسوځول شول. پولیسو د دې موادو د ساتلو په تور یو سړی هم نیولی دی. امنیتي درو 13 تنه د نشه یي موادو د قاچاق په تور نیولی او بیا یې له نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړي عدلي او قضایي مرکز ته سپارلې دي. د دې مرکز ویاند خالد موحد ازادي راډیو ته وویل دا 13 تنه چې امنیتي درو د نشه یي موادو د قاچاق په شلو پیښو کې د لاس لرلو په تور د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې نیولی عدلي او قضایي مرکز ته وسپارل شول. خغلی موحد وایي د دې مرکز محکمو په تیره اونۍ کې 15 قاچاق کوونکي مجازات کړل. په دې مجرمینو کې یو یې د نشه یي موادو د خرڅونکو ډلې مشر دی.
تر گذشته 14-15 تنه از فروشنده از اینا
په خو د نشه یي موادو د خرڅونکو یو 15 کسیزه ډله نیول شوی او دوسی هم تیرل شوی دی. خولنی کمرغشی د دې ډلې د مشر په ګډون د ډلې پاتې غړي په تیر یو میاشت کې نیول شول او اوس مجازات شول. په دې ډله کې درې هغه پولیس هم په تنفیذي بند باندې محکوم شول چې له دې ډلې سره همکاري کوله.
دا تورن کسان چې تیر اونۍ پولیسو ونیول 15 هغه قاچاق کوونکي دي چې غوښتلې د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر له لارې بهرنیو هیوادونو ته هیروین قاچاق کړي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې په بغلان ولایت کې په یو بار وړونکي موټر کې 40 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول شول. د بغلان ولایت د امنی قومندانۍ ویاند جاوید بشارت ازادۍ راډیو ته وویل 40 کیلوګرامه تریاو چې له ګاونډي ولایت څخه بغلان ته راوړل شوي او بیا له دې لارې کابل ته قاچاق کېدل، د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. د یادونې وړ ده چې د دې موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکي هم نیول شوی دی.
مسکا هوتک و چې د نشي موادو په برخه کې د ونی مهمې پیش راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. ملګری ملتونه وایي چې طالبانو د نشي موادو له لارې د رستراغلو پیسو په وسیله خپل جنگي ځواک پیاوړی کړی دی.
اول باید ارادې جهانی برای مبارزه بهاره
باید لمړی په نړیواله سیمه ایزه او ملي کچه له نشي موادو سره د مبارزې په اړه جدي اراده موجوده وي.
په یو بل راپور کې به دا هم واورو چې افغان دولت د کیمیاوي نشي موادو پر قاچاقونکو باندې قانوني شرایط سخت کړي دي.
پاینده نور حالت مخربي کوم د وسنه د وقایت ډیر شي.
د انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه د ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
د مور په ګډه کې مشهور یو مایوب دفاعي سیستم سره د تاوري دیږي.
د قدرت الله په نوم یو معتاد وایي چې پلار یې د یوې افغاني اعتبار هم نه ور باندې کوي.
نو زه د مور مې ولید ډیر مې زړه خپه شو. مال دا وګوره دام د خدای یو کار ده.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم لرو.
خورې خدای دې خیر کړي، څه مشکل لري؟
خان صاحب د لور ژوند مې تباس.
اوس پرونه د ملګرو ملتونو د سرمنشي په سرګندونو باندې پیل کوو. ملګری ملتونه د سیمې له هیوادونو څخه غواړي چې له نشي موادو سره د مبارزې له لارې د طالبانو د جنگي پیاوړتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش وایي چې طالبانو د نشي موادو د کښت او قاچاق له لارې له ستراغلو پیسو په وسیله خپل جنگي امکانات ډېر کړي او جګړې ته دوام ورکوي. ښاغلی ګوتریش وایي دا کار په افغانستان کې د سولې او ثبات په لاره کې یو ستر خنډ دی. دوی د شانګهای سازمان له غړو هیوادونو څخه غواړي چې د نشي موادو د قاچاقو د لار په بندولو سره د طالبانو مالی سرچینې وچ کړي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه محمد ایاز ته نکړنې کوي.
د ملګرو ملتونو سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتیرش وایي چې په آسیا کې هغه مهال سوله او ثبات راتلای سي چې د سیمې هیوادونه له جرمونو په تیره بیا نشي موادو له کښت، تولید او قاچاقو سره مبارزه وکړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي د ملګرو ملتونو د سازمان او شانګهای د همکاریو سازمان درېمې غونډې ته په خبرو کې وویل نړیواله سوله او امنیت له جدي ګواښ سره مخ ده او اصلي دلیل یې دا دی چې ترهګرې ډلې د نشي موادو د پیسو له لارې خپلو فعالیتونو ته دوام ورکوي. ښاغلی ګوتیرش د مرکزي آسیا د شانګهای سازمان له غړو هیوادونو څخه وغوښتل چې له افغانستان څخه د نشي موادو د قاچاق کېدلو لارې وتړي.
ملګری ملتونه او د شانګهای د همکاریو سازمان په افغانستان کې د سولې ملاتړ ته ژمن دي چې افغانان په سوله او آرامۍ کې ژوند وکړي. موږ کولی شو چې د نشي موادو له کښت سره مبارزه وکړو ځکه چې دا د طالبانو مالی سرچینه ده او دوی د کوکنارو پیسو باندې جګړې ته دوام ورکوي او افغانستان ناآرامه کوي.
د ملګرو ملتونو مشر د نشي موادو له قاچاقو سره مبارزه د یو هیواد له وس خوتلی کار بولي او د شانګهای له غړو هیوادونو څخه غواړي چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. د افغان دولت د معلوماتو پر اساس د افغانستان په سلو کې 40 تولید سوي تریاک د پاکستان او په سلو کې 19 بیا د مرکزی آسیا هیوادونو له لارو نړیوالو بازارونو ته قاچاقېږي. د نشي موادو سره د مبارزې کارپو عباس فراسو وایي چې د سیمې هیوادونه د نشي موادو له مبارزې سره سیاسي چلند کوي او نشي موادو د قاچاقو لارې نه تړي.
اول باید ارادې جهانی برای مبارزه بهاره
باید لمړی په نړیواله سیمه ایزه او ملي کچه له نشي موادو سره د مبارزې په اړه جدي اراده موجوده وي. خو له بده مرغه چې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې نړیواله همکاري کمزوري ده او په سیمه ایزه کچه هم له نشي موادو سره د مبارزې اراده نشته. د سیمې ډیری هیوادونه د نشي موادو له تولید او قاچاقو سره سیاسي چلند کوي. د بیلګې په ډول له ایران څخه په کانټینرونو نشي مواد بهرنیو هیوادونو ته ځي خو د ایران حکومت یې مخه نه نیسي.
دا په داسې حال کې ده چې د سږني میلادي کال له پیل څخه بیا تر اوسه پورې څه د پاسه 2000 لیټره پریکرسرونه او نور کیمیاوي مواد چې د هیروینو په جوړولو کې کار ځینې اخیستل کیږي له ایران څخه افغانستان ته د قاچاقو پر مهال د افغانستان په سرحدي پوستو او یا ګمرک کې نیول شوي دي.
محمد ایاز تنکو چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انتونیو ګوتریش د څرګندونو په اړه راپور اوروه او اوس د کیمیاوي نشي موادو په اړه د افغان دولت پر دریځ باندې خبرې کوو. د ملګرو ملتونو څېړنې ښیي چې د کیمیاوي نشي موادو استعمال په چټکۍ سره پراخیږي او په نړیوالو بازارونو کې د نشي بوټو ځای نیولی دی. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې په تازه راپور کې راغلي چې په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو تولید او قاچاق ورځ په ورځ ډیریږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې پښتو ژباړه مسکا هوتک وړاندې کوي.
له 2010 میلادي کال څخه بیا تر 2019 کال پورې د کیمیاوي نشي موادو د تولید او استعمال په اړه د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلي چې د هر کال په تیریدو سره په نړۍ کې د کیمیاوي نشي موادو د تولید کچه لوړه شوې ده. د نویو معتادینو ترڅنګ هغو معتادینو هم کیمیاوي نشي موادو ته مخه کړې چې مخکې د نشي بوټو نشه کوله. د عدلی او قضایي مرکز ویاند خالد محید ازادي رادیو ته ویل په افغانستان کې د کیمیاوي نشي موادو قاچاق ډیر شوی او دولت هم د دې موادو قاچاق کوونکو ته قانوني شرایط سخت کړی دي.
د کیمیاوي نشي موادو قاچاق کوونکو تل وړ قچ پاړس کله ټاکل شوی دی. په دې وروستیو کې په عدلی او قضایي مرکز کې ډیری سب شوي پیکي د نشي ګولیو په اړه دي. په تیرې یوه میاشت کې مو د 9 کیلو ګرامه کیمیاوي نشي موادو دوسیه هم درلوده.
د هغو تغییراتو له مخې چې په 1990 شمسي کال کې د افغانستان د جزا په کوډ کې راغلل، یوې داده چې د 50 ګرامو کیمیاوي نشي موادو او ګولیو قاچاق سزا د 9 میاشتو بند او یا 16000 افغانۍ نقدي جریمه ده او لوړه جزا یې 14 کاله ده. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت څېړنې ښیي چې په ښارونو کې د کیمیاوي نشي موادو معتادین د هرې میاشتې په تیریدو سره ډیریږي. د عامه روغتیا وزارت د غوښتنې کمولو رئیس شاپور یوسف وایي چې د کیمیاوي د نشي موادو معتادین دا مواد په بازارونو کې رانیسي او ځینې بیا په ابتدایي ډول په خپلو کورونو کې جوړوي.
هغه معتادین چې کیمیاوي نشي مواد کاروي هیڅکله درملنې ته زړه نه کوي او د دې موادو ډیری کاروونکي ځوانان او شتمن خلک دي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر ظفر د دې موادو د خپرېدلو اساسي علت وقایوي پروګرامونو نشوالی بولي. ښاغلی ظفر وایي که وقایوي پروګرامونو ته پاملرنه ونه شي نو معتادین به څو برابره ډیر شي.
نشي خو ډېر مواد راوتلي دي، ورو ورو نور افغانستان ته راځي. کیمیاوي مواد هغه کچن مواد چې په آشپزخانه کې جوړېدلی شي پاینده کې نور حالت مو خرابي که موږ د اوس نه دا وقایه ډېره ټینګه لکو. وزارت شاتم مجبور ده چې دا قوانین ملي کې قسم دا د سم عملی شي کېدای شي قاچاق ماچاق د مخه مولي ولې شي نو بیا به د دې ملک د دې وارده کېدای شي کنټرول شي. د وقایه په ساحه کې داسې ډېر دقیق کار نه کوي او ډېر مهم هم ښکاري چې دا باید وشي.
هیروین، ټابلیټ کا، د ځیګر پونم ګولۍ او میټافیټامین یا شیشه هغه کیمیاوي مواد دي چې په افغانستان کې تر ډېره حده ځوانان استعمالوي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړي خبرونه په افغانستان کې د نشې توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي راډیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اوریش پر مزنی سپو سربیره په 100.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی شئ. اوس انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د اغیزو موضوع ته راځو. د انسان دفاعي سیستم د میکروبونو پر وړاندې مبارزه کوي، خو د نشي موادو استعمال دا سیستم کمزوري کوي او بېلابېلو ناروغیو ته لاره هواروي. دا چې نشه د انسان د وجود مدافع سیستم ولي او څه ډول کمزوري کوي، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتوي، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز ترنک له ډاکټر واحدالله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلې چې د انسان د وجود مدافع سیستم څه ډول جوړښت لري.
د انسان وجود یو خاص دفاعي نظام، یو خاص دفاعي سیستم به هغه کې ده چې هغه هر اجنبي جسم داخلیږي او وجود د هغه په مقابل کې دفاع کوي. که دا سیستم وجود ونه لري نو انسان لس ورځې ژوند هم نشي کولی. د انسان دفاعي سیستم یو میکانیزم ده، نو چې ډېر پکې رول لري، سپین کرویات دي، سی ډي فور په هغه کې حجرات دي، دا په مجموع کې یو سکر جوړ کړی دی او سرکچ جوړ کړی دی دفاعي سیستم په نامه باندې چې دا پر دوامدار صحیح سره د وجود نه خاص دفاع کوي. ډېر شیان دي چې دغه دفاعي سیستم چې وجود ته مفید واقع کیږي، د ته ویزه ورکوي چې داخل شي وجود ته او هغه نه وجود ګټه اخلي. او ډېر هغه شیان دي چې هغه نشي کولی چې داخل شي، که چیرې داخل شي وجود ډېر شدید عکس العمل سره مواجه کیږي.
نشه د انسان د وجود پر دفاعي سیستم باندې څه ډول ناوړه اغېزې لري؟
د انسان دفاعي سیستم یو انرژي، یو طاقت ته ضرورت لري چې دغه سیستم فعال او وکولی شي چې اختصاصي وختو کې وجود نه دفاع وکړي. کله چې یو نفر مخدره مواد استعمالوي، په دوه مشکل سره د سیستم دفاعي مجګي او دا چې د مکمل انرژي نه اخلي. مجموع کې مخدره مواد دا سلور پنځه سنفونه چې دي، دا کله چې انسان دا اخلي همداسې په تدریج سره دفاعي سیستم هم ضعیفوي. بل د حجرات چې ده په تخریب شروع کوي او دغه حجرات تعداد کمیږي. کله چې حجرات تعداد کم شو مثلا دفاع کمیږي، بالاخره وجود نشي کولی مقاومت وکړي او میکروبونه پرې غلبه کوي.
نشه ولې دغه سیستم کمزوری کوي؟
په مجموع کې نشه یي مواد کله چې داخل دی اوزیت کیږي، یو مخدره توکي روږ دي، کسان کوم پیسې چې پیدا کوي هغه ټول په نشه لګي، مثلا کافی انرژي ورته نه رسیږي. بل دلیل دا چې د داخل دی وجود دغه میتابولیزم یا تجزیه د مواد زیاتیږي. هر څه چې وجود داخليږي، چون هغه د جذب لپاره آماده شي، هغه په وړوکو واحداتو باندې تجزیه کیږي. مخدره مواد میتابولیزم دا ده، کله چې په معده کې د هضم شو دا مواد باید په وړوکو مالیکولونو باندې تجزیه شي. مثلا یو مړی ډوډۍ اخری په دې کې مثلا زر یا دوه زره زنجیر د ګلوکوز ده. د ګلوکوز زنجیرونه باید د قطع شي. که چیرې دغه زنجیر د ګلوکوز قطع نشي او په وړو وړو مالیکولو تجزیه نشي، د نه جذبیږي. په مخدره مواد چې استفاده کوي، دغه پروسه نورمال صحیح نه وزي، دغه مواد په وړو واحداتو نه تجزیه کیږي، همداسې بدون د جذب نه مواد غیطۍ نه وزي.
کومه نشه د انسان دفاعي سیستم ډېر کمزوری کوي؟
که چیرې دا تقسیم بندی کو په هول کې میټ امفیټامین یا کوسینوم شیشه، دا ډېر مضر مواد ده، د انسان دفاعي سیستم ضعیفوي. په دوهم خط کې هغه خلک چې مخدره مواد د پچکاري د لارې نه اخلي، چون پچکاري د لارې نه کله چې دا مواد اخلي، مکمل که یو ګرام واخلي، یو ګرام وینه کې خپله مستقیم داخلیږي، سیستم دفاعي ضعیفوي. کوم متدین چې د مخدره مواد د پچکاري د لارې نه اخلي او شریکی ده سرنجونه، دا په ایډز اخته کیږي. کله چې په ایډز اخته شو، ایډز خپله نه وژني. سی ډي فور یا سی ډي سلور په نامه باندې یو حجرات ده په داخل چې هغه د دفاع مسؤلیت لري. کله چې دغه پنځه سوه سلور سوه شي، وجود نشي کولی چې دفاع وکړي. بل هغه خلک چې هیروین دودهیي، دا چون سږې ته ځي، سږې کې د وینې ته جذبیږي، نور د سږو تکلیف پیدا کوي، صحیح اکسیجن نشي تبادله کېدلی، هغه مختلف مشکلاتو سره مواجه کیږي. دا هم دزر دوی دفاعي قوا ضعیفي کیږي.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې وي؟
هر څومره چې ډیر وخت مواد استفاده وکړي، همداسې په تدریج سره د دفاعي قوا ضعیفیږي. او که چیرې زر قطع کړي، زر به کوي. او بل هغه خلک چې درون نشي مواد اخلي، مثلا شیشه اخلي یا بل اخلي، هر څومره چې د مخدره مواد سره ژوند وکړي، هر څومره ډیر چې د مخدره مواد وڅکي، په هماغه اندازه د دفاعي قوا ضعیفیږي. کیدای شي یو وخت چې راشي چې دا یو طرفه جاده غوندې شي او نور بیرته خپل اولی حالت ته
په کوم عمر کې نشه د انسان پر دفاعي سیستم باندې ډیره ناوړه اغیزه لري؟
په اول قدم کې هغه خلک چې ډیر موسن دي، مثلا د 50 کلونو نه جګي او د مخدره مواد هم استفاده وکړي، د دفاعي قوت ډیر زر ضعیفیږي. هغه نه وروسته بیا ماشومان دي، نو ماشومان کې دفاعي سیستم چې ده د انکشاف په حالت کې ده، د نشو نما پروسې نه ده غورځي. او بل په حامله ښځو کې ډېر رول لري، ولې چې د مور په ګېډه کې کوم ماشوم هغه باندې بد تاثیر کوي او یو معیوب دفاعي سیستم سره دا تواریدیږي.
د انسان د وجود پر مدافع سیستم باندې د نشو د ناوړه اغېزو په اړه مو له ډاکټر واحد الله کوشان سره زموږ د همکار محمد ایاز ترنک مرکه اورېده.
رازا اکرمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس په ګډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو د ایروین څه کوئ؟ تاسې غواړئ چې ما محتاط کړئ؟
په یو دود څوک نه محتاطیږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی محتاط کیږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کینه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر 2.9 مزنی سپوخ خپریږي او اوس ته خاطرې واردی. د کابل د شکردرې ورسوالۍ قدرت الله د 2 کالو راهیسې د هیروینو نشه کوي. دی وایي چې ته نشه مخکې د ټوکرانو او بادامو تجارت کاوه او پلار یې په لکونو پیسې ورکولې، خو اوس د 1 افغانۍ اعتبار هم نه ورباندې کوي. دا چې قدرت الله ولی او څنګه په نشو اخته سو، په دې اړه یې زموږ له همکار محمد ایاز ته نک سره د زړه خواله کړې ده.
په پاکستان کې مونږ مسافری کوله، دې ځینې لاړم نو بادام هم خرڅول. پلار مې ښې پیسې راته راکړې، وایي زوی او دا پیسې او دا ته. ما یو انډیوال د تره زوی مې و، دا مې ځان سره که پلار مې راته ویلې وای والکه دا سړی وای پوډري ده چرسي ده، د سره وای دا انډیوالي پرېږده. ما ورته ویلې ما پلاره دا ما سره ډېره خوږه مینه کوي او پرېږده مال چې زه د سره سکه لاړ سم. نو بیا سی هلته مونږ دیره ونیول. مالې د تره بچی مال دا 2-3 شپې مالې ماته بیخي خوب نه راځي. سرګټو نه یې پوډرو سرګټ جوړ کړي ول. نو دغه سرګټو باندې زه عادت کړم. د رختونو کار به مې کوو، د پلار به راته 2-2.5 لکه روپۍ افغانۍ راکړې. په همدې کابل کې به مې رخ اخیستې، رات ته به پسې تلم، لاټ مال به مې اخیسته. چې کله زه نشې سومه دا څه مزدوري هر څه به مې څه کول، دا به مې په دې نشو باندې برباد کړی وي. ته دې انته راغلم سې پلار هم راتي ادبار راباندې خام سو، د مور هم ادبار راباندې خام سو، زې ولا دا زوی مې پوډري سوی ده. زما په وجود باندې په دې ان تاثیر کړی و که نه، څه ډېر درد دې راچولی و. داسې رواني تکلیف کې دغه مونږ غونډ پوډریان دغه پوډر راچې سرو راسې معمولي یو سکڼم پوډر خلاص کی روان سي خپل کور پریدي، بچی پریدي، روره روره رواني روره د خپل پوډرو پسې روره ما غساکی ته ورځي پوډر ته ناخلي. څه کله نه بم زب کور نه بسې ووتم، شپه به مې بیرون کوله پوډرو پسې. څه کور ته به مې راغلم ښځه به مې په سرو اوښکو ژړېدله. نو ما ته به دې سیاسرې ویلې وای ته خدای ته وګوره، پلار ته دې وګوره، رونو ته دې وګوره، رونه دې درګرځه، تیګې راوړي کورونه جوړی او ته دا ذهن نه لرې چې ته یو کور جوړ کړې، یو پامل جوړ کړې. د ما زړه تا نه خبرې غواړي او تر دیوال ته شاتاو کې او کلک ویده. کله به مې سې مور به مې اتاق ته راغله، نو مور به مې داسې دیایل ته وکتل، ما ته ویلې نه مرده تر دې بچانو ته دې وګوره، بچي دې په اتاق کې جېږي نه. او ته بیا هم هماغه پوډرې د شپې 2 بجې دې کور ته راسې، تر دې ګل سیاسرې ته وګوره، دې سیاسرې نه دې شرم وکړه. نو مور مې سې خدای ستر راته په ژړا سوله پوه سولې، زه م ورته په ژړا سوم. نو زه دا مور مې ولیده ډېر مې زړه خفه سو. ما ویل دا وګوره دام دې خدای یو کار ده. نو خدای ستره زه به مې غلی بس ناست وم، ادې ته به مې ویلې مالې ادې بس هر کار کوم بد کوم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، دا دی د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې یاسین خان یو پاک او خواخوږی قومي مشر دی. د جرګه جوړه کړې او د خپلې ولسوالۍ ټول مشران یې راغوښتي دي. دا چې دا جرګه د څه شي په اړه ده، څه ډول پرېکړې به وکړي او وروسته به څه پېښه سي، دا به په ډرامه کې واورو.
خونه میلمنه غواړی
ولی نه غواړو رضا خدای دې راوله
دا سپی دې در وګرځوه چې ومې نه داړې
رضا رضا نه دې داړې چېغه ورک شي
سلام علیکم
سلام علیکم خورې په خیر جوړه ماشومان دې ښه دي
فضل د خدای دی عجیب ښه دی اولادون دې جوړ دي
شکر دې خدای فضل ده رضا رضا خورې دلته په دغه توشکه کې
نه نه نکشه نه ما دې خبر را پاره غلې ما ژر بسته ځم
دې کومې خبرې لا پاره راغلې
ما غوښتل خان صاحب ته خبره وکم خان صاحب په کور کې دی
هو په کور کې دی اجي صاحب واجي صاحب
سوای
یو گاونډي خزر غلې ده وای لا اجي صاحب سره کار لره
بس دا دې درغله با
خوري خدای دې خیر کې څه دې ورته وایل
بس خوري پښتنه مکوه خدای دې زما د حاله وسات
سلام علیکم خوري
و علیکم السلام
خوري خدای دې خیر کې څه مشکل لري
خان صاحب ته نو ژوند می تباسو
څنګه تباسو
میړه پوجې دې اول خپل ټول جایزات خرڅ کړ بیا زما د نوسره سر خرڅ کړ ورسته د کوم ټول سامانونه خرڅ کړ
زمونږ د کلی اکرم یا دی
هو اکرم یا دی
رښتیا هم چې اکرم ډیر بدمرغ او ظالم سړی دی
خان صاحب اوسې په کوټ کې سم نسته د سر پړه نه هم چې خرڅ کړ
هو عملیان دغه سي ناوړه کارونه کوي
خان صاحب لور می هر ورځ وی پرو نه خبر بلاسونه ور مات کړ اوس به شپه خانه کې بستری ده
خدای ډیر بد کار سوای دی
رښتیا هم چې ډیر بد په خدا
خان صاحب ته نه کړی مشه دا به ټول څو پوری خلګو لري په ژوند دی په اوس کې څه څه کیږي ته هم دې ولود پلان دی
اخورې مجاړه زه خامخې و چاره کوم بس هم دا وزم او یو لار ورته پیدا کوم د خیر
څنګه چاره کوي
بیا به خبر راشي چې زه څنګه چاره کوم ورونو تاسو غوښ شي چې جرګه پیل کوله خیره
ورونو تاسو چوب شي چې یاسین خان څه وایي
زه زمونږ د کلی مشر حاجی دین محمد او د ولسوالۍ نورو مشرانو ته کور ودانه وایم چې په زحمت شول او دې جرګې ته راغلل
کور د آباد خان صاحب خیر وي
یاسین خان مهرباني وکړه خبرې شروع کړه چې مشران مو د څه لپاره راغوښتي دي
حاجي صاحب ته خو خبره چې زمونږ په کلي کې معتادین ورځ په ورځ ډیریږي او د کلیوالو ژوند یې ډیر تریخ کړی دی
او خان صاحب بیخي خبر یو پرون اکام خپله میرمن وهلې ده او غبرګ لاسونه ورمات کړي دي
زه چې معلومات لرم په ټوله ولسوالۍ کې دغه حال دی مشرانو تاسو وست دغه سنه ده
بالکل
انده
بس بس پوشم چې زمونږ استاد ټولو درد یو ده
او خان صاحب د ټولو ولسوالۍ خلک له معتادینو څخه پتنګ شوی دي
فروسه کال مو پریکړه وکړه چې زمونږ په ولسوالۍ کې باندې سوق بند او کوکنار کړي او نه باندې شی مواد خرڅي ستاسو هغه پریکړه یاد ده
او خان صاحب یاد نه ده ولې مو نه ده یاد
خونن پر یو بل مشکل باس کو
په کوم مشکل باس کو خان صاحب
تاسو ته معلومه ده چې له معتادینو سره ټوله کورنۍ پازابخته خو میرمنې ډېر ور سره په تکلیفي
ریختیا هم زنی معتادین خپل میرمنی وهی په نشو یخته کوي
خان صاحب نارینه خو هسی هم په نشو یخته دي دا غو علاج به هم کو خو باید معتادین ولاسه خزی او ماشومان ته باندې شي
زم دغه خبره کوم مونږ وینو چې جنو معتادین خپل خزی طلاق کړي او یې په نشو یخته کړي دي وهل او تکول خو لا پرېدا
خان صاحب د معتاد خزو په گیډه کې ماشوم معتاد وی دا ماشوم څه ګناه لري چې له مور موتاد پیدا شي
هو دا خو رښتیا ډیر لوی ظلم دی ماشوم څه ګناه لري
ګوره که مجرد نارینه موتاد شي په ټول کور دومره غیزه نه کوي خو موتاد مور سره اولادونه او ټول کور تبا کیږي ځکه چې کور په خزه ودان دی
وو دا خو بیخي سمه خبره بیخي دقیقه خبره ښه یاسین خان استاد څه خوښه ده چې مونږ اوس څه وکړو
زه وایم چې باید تر دې وروسته هیڅوک معتادینو ته خپله لور او خور ور نه کړي که معتاد دي ځان علاج وکړي بیا خو معتاد نه دی
ښه خبره ده په دې ډول به ځوانان اول خو نشه نه کوي او که څوک معتاد شو نو د واده له خاطره به د ځان علاج وکړي
وروڼو خبره به رالنډه کړو ایا ستاسو خوښه ده چې تر دې وروسته به زمونږ په ولسوالۍ کې هیڅوک هم خپله لور او خور معتاد ته نه ورکوي
او خان صاحب زمونږ خوښه ده ډېره ښه خبره
بس سمه ده زمونږ د ولسوالۍ د جرګې فیصله دا ده چې تر دې وروسته به هیڅوک معتاد ته خپله لور او خور نه ورکوي
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهر کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خبرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
چی خواهش با چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماز دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.